السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړم د راپورونو په اساس په کابل کې نن یو وار بیا چاودنه شوې ده ځینو کورنیو رسنیو رپورټ ورکړی دی چې دغه چاودنه د کابل په لویدیځ کې د پولیسو خطا په سیمه کې شوې ده تر اوسه پورې د دغه چاودنې د احتمالي تلفاتو په اړه باندې رپورټونه نه دي ورکړل شوي خو پرون ماښام په کابل کې د کابل په لویدیځ کې په یوې تکیخانی او جماعت سره نږدې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د طالبانو حکومت ویلي دي چې اته کسان مړه شوي او اتلس نور ټپیان دي دوی تایید کړي چې د ټپیانو په منځ کې د ځینو حالت نازک دی خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې له 500 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي د طالبانو چارواکو دغه شمېرې لا نه دي تایید کړي سپینې ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تېره شپه ټینګار وکړ چې دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز تمرکز کوي دا وروسته له هغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعدې مشر ایمن الزواهری وواژه د جرمنی د کډوالو فدرال اداره وایي شاوخوا 15,500 افغانان په افغانستان کې د پخواني نظام تر سقوط وروسته جرمنی ته کډه شوي دي جرمنی ویلت ورځپاڼې د دې ادارې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې جرمنی 3,614 افغانان او د هغو د کورنیو د غړو د منلو ژمنه کړې او له دې ډلې څه باندې 15,500 هیواد ته ورغلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین په بکنی سره حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ته په تېره بیا ترکیه او افغانستان ته ونه بخي عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړې هغه ویلي ایران او ترکیه د ارس سین په اوبو کې د دوو خواوو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره ګډه کمیټه جوړه کړې ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او د کمال خان بند اوبو د پریښودو په اړه خبرې کړي دي د طالبانو حکومت ویي له متحده عرب اماراتو نه 12 هغه افغانان بیرته کابل ته ستانه شول چې هلته بندیان و د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر خبرپاڼې کې راغلي چې برادر په دې وروستیو کې اماراتو ته سفر کړی او د دغه هیواد له چارواکو غوښتي وو چې افغانان راخوشي کړي د راپورونو په اساس هلته لسګونه افغان اتباع د متحده عرب اماراتو په زندانو کې بندیان دي په زابل کې څلور کسان د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله مړه شوي دي د زابل د روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی تایید کړی چې دغه ناروغي په سیوري ولسوالۍ کې د کوچانو ترمنځ خپره شوې خصوصي ټیمونه مرستې ته وردانګلې دي او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یاست ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوي د تاریخي آثارو یو کارپو منصوري پرون از ایسنا خبری آژانس ته ویلي روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزد تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پکړی دی په ایران کې سیلابونو څه باندې 90 کسان مړه کړي هم دي خبرونه مو واوریدل وربه شو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې به مو اول راپور د کابل د پرونیو چاودنو وروستي جزئیات وي او دا چې شیا زیارتوال لا هم لخپل امنیت اندېښمن دي دا وروسته له هغه چې پرون د کابل په لویدیځ کې د شیګانو یو جماعت په نښه شو او پکې 14 کسان ټپیان او 8 نور ووژل شول نن هم په پولیسو خطه کې چاودنه شوې ده په دې اړه هم راپور درته لرو چې طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوي چې هر څه له منځه وړي دي خو د وسلو او نظامی چارو کارپوهان دا خبره ردوي
دا منفجره مواد نه لري سپس تیغه لري داسې مواد شته توغندي کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي
سپینی مانی ویلی د هر ډول ترګری د غوخ پوړاندې او خيار او مناسب دریز لري
موږ دا تیر اونۍ ولیدل چې اوس هم کولای شو دا ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره خوندي ځای نشته.
د شپږیزې کرکټ لیګ کې اتلولۍ کیدونه وروسته له سپینغر پړانګانو ټیم نه په جلال آباد کې خطو درکلی شوی.
د سپینغر پړانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو ته غواګیاسترا بشو. اول مطلب ته، د افغانستان ځینو رسنیو نن رپورټ ورکړی دی چې د کابل په پولیس سوخته سیمه کې چې په لویدیز برخه کې پرته ده نن بیا یو چاودنه شوې ده. دغه چاودنې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو پولیس سوخته د کابل په لویدیز کې شیا میشتي سیمه ده چې ګڼ خلک یې په محرم میاشت کې په جماعتونو او تکیه خانو کې په آزادارۍ باندې بوختي. پرون هم په لویدیز د کابل کې په دوو سیمو کې د بریدونو او چاودنو رپورټ ورکړل شو چې د طالبانو د حکومت په خبره اته کسان پکې ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. له دغه برید راوروسته شیا افغانان اندېښمن دي او وایي چې طالبانو یې د امنیت په ټینګښت کې ښه کار نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
بلند مردم افغانستان حاکم شدند و قدرت را دست گرفتند و مردم را به محدودیت های زیاد مواجه ساختند.
علی جان د کابل په لویدیز کې اوسیږي، هغه سیمه چیرته چې ډیری شیعهګان میشتي. هر کال د کابل په دې سیمه کې د شورا مراسم په ځانګړي پروګرامونو ترسره کیږي. خو علی جان وایي څه کال د بل هر وخت په پرتلا د هغو خلکو امنیت ته ډیر اندېښمن دی چې غواړي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. عاشورا ته دوه ورځې پاتې او علی جان له اندېښنو سره سره طالبان تورنوي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري. هغه ادعا کوي چې طالبانو د نورو ترهګرو ډلو لپاره بستر برابر کړی دی.
د محرم لسیزه کې د عاشورا ورځ هم رخصت اعلان نه کړه او هغه پرسونل چې دوی سره دی د خلکو امنیت هم نسی خوندي کولی. پرون مو ویلل چې سرکاریز کې ډیر خلک د چاودنې له امله ووژل سول. په دې پیښه کې ډیری ډلې چې له دوی سره اړیکه لري او که وایم نږدې دوی خپله لاس لري، دوی د افغانستان د خلکو شیعهګانو او نور امنیت له منځه یووړ او له ګواښ سره مخ کړي.
هغه که څه هم د خپل ادعا لپاره کوم سند نه لري، خو په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلې. هغه ډله چې طالبان وایي دوی به یې حتماً ځپي. یو بل کابل میشتي جاوید هم ازادي راډیو ته وویل چې د عاشورا په مراسمو کې د خپل ځان او د نورو امنیت ته اندېښمن دی.
موږ د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو چې هسې نه خدای مکړه کومه پیښه ونه شي، مګر بیا هم له خپلو امنیتي ځواکونو هیله کوو چې زموږ امنیت وساتي. هر ډول چې کیږي د خلکو امنیت باید خوندي شي، څو موږ وشو کولی چې په آزاد ډول خپل د ویر مراسم پر ځای کړو.
په افغانستان کې شیعهګان داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې پرون د جمعې په ورځ د کابل په سرکاري سیمه کې د یوې چاودنې په پایله کې اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. هلته یو شمېر کسان د عاشورا په مناسبت د خپلو مذهبي مراسمو لپاره راټول شوي وو. طالبانو د ټپیانو له ډلې د یو شمېرو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا برید غندلی. هغه په خپله ټویټر پاڼه د پیښې له قربانیانو سره غمرازي ښودلې او زیاتوي د دې پیښې عاملان باید محاکمه شي. ریچارډ بینټ د دې پیښې مسؤلیت پر داعش ډلې اچولی او لیکي طالبان مسؤول دي چې ټول افغانان خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو په محرم میاشت کې به د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره د راټولېدونکو امنیت خوندي وساتي. هم غوښتل له طالبانو په دې اړه وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویاندې عبدالنافع تکور د دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. د جمهوري نظام پر مهال په محرم الحرام میاشت کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو بریدونه کېدل، خو سره له دې چې حکومت به یې امنیت ټینګ نیولی و، مګر بیا به یې هم له خلکو د امنیتي خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کوله.
جوان
آزادی خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د طالبانو حکومت وای په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو ځینې افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نویت په اړه معلومات لري وایي کوم راکټ چې امریکا د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پرې په نښه کړی دومره تخریب نه کوي چې هر څه له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې د جولای په 1 چې سهار په د افغانستان یکشنبه وه د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی. د امریکایي چارواکو په خبره په دې حمله کې له هیلفایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی. نور حال په دغه رپورټ کې.
نن شنبه د اګست 6 د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اومه ورځ ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی نه رات او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اګست په 15 نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو د په یو رالیګلی لیکلی پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده. کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هلفایر R9X راکټ کارول شوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هلفایر R9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نویت په اړه معلومات لري وایات کارول شوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. د دې ډلې په روسیه کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادعا سره وړي د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړی.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده. هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین د طالبانو ادعا په اخص سره سمون نه.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږ تیغه داسې طراحي سوي چې نښې ته په رسېدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي خو د اور لمبې نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسېدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و موردل چې طالبان وایي ایمن الزواهری د وژل کېدو په ادعا د پاره چې امریکا ویلي دي ډرون برید کارولی دی. دوی وایي دغه برید داسې بارود پکې کارول شوی وو چې هر څه له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژل کېدو یا نه وژل کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي خو دغه برید یې غندلی او د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې ده. په همدې اړه باندې چې طالبان وایي په دغه برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه له منځه وړي دي د وسلو او نظامی چارو له کارپو اسدالله ندیم سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی ندیم لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو بیان د امریکایي چارواکو له ادعا سره څومره سمون لري.
ایمن الزواهری د امریکایي راکټ هیلفایر R9X سره اوشتل شوی ده. دا یو ډیر قیمتي راکټ ده. د اتیا زره نه پورې تر یو شل زره پورې ډالر قیمت لري. یو قیمتي راکټ ده او دا راکټ چې ایمن الزواهری پکې وژل شوی ده یو خاص طراحي راکټ ده. د اسرائیل خانه طراحي شوی و. دا راکټ یو کاملا بل کټګوري سلا ده. هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین د طالبانو ادعا به اقص سره سمون نخوري. دا راکت شپږ تیغه لري گیر اغت اخری د منفجره مواد نه لري، یو حرکت کوونکی مواد شته که دغه تراشیگان دغه تیغگان حرکت کوي، اور لمبی نه تولیدوی. بنابراین د طالبانو ادعا د 10 سال خوشتر سره ایچ مطابقت نه لري.
هیل فایر توغندای د امریکایی چارواکو په وینا چاودنه نه کوي، بلکې هدف لاندې فاصله نه لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړو چړو یا پلونو په وسیله لمنځه وړي. دا کار څنګه کیږي که میکانیزم لکه تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل دا توغندې چې امریکایان د ایمن اول ظاهری په قتل کې استعمال کړی ده، دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغگان یا زیرتراش غوندې پل وایو، دغه شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغندې کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب، په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه 2 چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایی موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې 2 توغندې هیل فایر R9X ډول توغندې استعمال شوې ده. دا معلومه نه ده که دا 2 توغندې په 2 علایده ځایونه کې اوشتل شوې ده که دا په یو هدف کې استعمال شوې ده. که دا 2 توغندې چې امریکایی موثق منابع وایي په 2 ځایونه کې اوشتل شوې، که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندې را لېږلې ده، او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندې کوم ځای کې لګېدلې ده او څه تلفات لري که نه، د چا د پاره یا په کومه د پاره استعمال شوې ده. هغه توغندې چې شیرپور کې استعمال شوي، که دا 2 توغندې په یو هدف کې په ایمن الزواهری باندې استعمال شوي وي، دا معنا لري چې ممکن بل کسان هم د دې توغندې هدف وي. بعضي کسان وایي چې د ښاغلی اقانی سراجین اقانی نږدې کسان وژل شوي ده. دغه معلومات تر اوسه نه دي خپره شوي.
او ندیم صاحب، روسي پښتنه دا ده چې د هیل فایر توغندیونه یوازې په افغانستان کې همدا په وروستۍ حمله کې د الزواهری د وژنې لپاره استفاده شوي، او که پخوا هم په 40 کلنه جګړه کې هم د افغانستان له دې نه کار اخیستل شوی؟
هیل فایر توغندی نور هیوادونه هم که په سیمه کې په اختیار کې لري، مثلا اسرائیل، سعودی عربستان، امارات متحده عربی، ناتو هیوادین هم در توغندین کار اخلی. دا مختلف دول داری، یو در هوا زمین در مزکه در مختلف الفایرون است. امریکایان کلچه افغانستان که و معمولا در هلیکوپتر نه دو توغندی اوشتل پهدفون و باندی، امریکایان 2 الفایرون تولیدوی، یو دا الفایر چه خپل قواتونو که استعمالوی یو بل صادراتی نواده بلی وادونو تا پولاری چه الیکوپتر که یا بی پلوتی الوتکی که یا مزکم داست دستگاه هم ده اوشتل کیگی.
د پوزي چارو کارپوه ښاغلی اسدالله ندیم و چې په ایمن الزواهری باندې د کارول شوي هوانه ځمکې توغندي یا درون برید په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریکول، او د طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ویل په دغه برید کې هر څه له منځه وړل شوي دي. ښاغلی ندیم وویل دا برید دقیق دی او اور نه تولیدوي خو هدف له منځه وړی شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي رادیو ته غواګست وربشو د اوکراین مسلې ته په داسې حال کې چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د حملو پړه پرې وبلا چوي. د روسیې پوځ د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې په اړوندو ښارو کې عملیات پیل کړي. دا هغه سیمې دي چې له 2 اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي روسیه باید د دې حملو پړه ومني. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی، بیګانه وخته د دوشنبې تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکاو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي، د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګانه وخته په خپله ورځنۍ تلویزیوني وینا کې وویل روسیه باید د دې تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومتره کې پرته ده، د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي و چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی، خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو حملې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېیمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
افغانستان نن د آسیا د 19 کلونو کم عمر فوټبال سیالیو کې له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالي د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیلېږي. افغان لوبغاړو تیره ورځ له قرغیزستان سره په لوبه کې 1-0 ماتې وخوړه. د معلوماتو له مخې افغانستان له تاجکستان وروسته ایران او بیا ازبکستان سره لوبې لري. دغه سیالۍ د تاجکستان په کوربهتوب ترسره کیږي. په هرات کې د پاور لفټینګ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د وی خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه سیالیو ولسم پړاو د میرویس صادق په جمناجیون کې ترسره شو. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د لسو ورزشي کلبونو نه 50 تن ورزشکارانو ګډون درلود چې د یوې ورځې لپاره وي. د دې سیالیو په پای کې 9 تنه په ملي سیالیو کې د لوبېدو په موخه وټاکل شول. د یادو سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي. او د اولمپیک ملي کمیټې ورزش د مشرتابه او پلاوی د اسلامي هیوادونو لوبه کې د ګډون په موخه نن ترکیې ته سفر وکړ. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پلاوی په تشکیل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رئیس په شمول د یادې ادارې څو نور چارواکي شامل دي. په خبر کې راغلي چې له افغانستان څخه په دغو لوبو کې د لامبو وهلو، ځغاستې، معلولینو، تیکواندو، کراټیو، پهلوانۍ دوه ویشت ورزشکاران به پکې ګډون ولري. د ورزشي اجانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې په کوربهتوب د دې هیواد په کونیه ښار کې د اسلامي هیوادونو 5 پړاو سیالۍ د اګست د 9 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. په دغه سیالیو کې به د 14 اسلامي هیوادونو لوبغاړي ونډه واخلي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواګي است. دولس شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو په اړه باندې یو ریپورت ته چې زموږ خبريال ل سیمې را لېږلې دي. پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلې زیاتوي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لږې دي او د دوی ګزاره پکې نه کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له ژمې مخکې دی د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرله پسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
په هر طریقه غمدردی سره وکړو، مش خو غریب علاقه دو بهې د هیڅ شي طریقه نشته کې چا چا کیم سروي وي ا سروي چ پکې مو جرینه بندلاند شول ختم شول، ځکه چې وای وغو وي اغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 په میر وای وغو کړل اغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تړ غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړل کورونا خپل ول ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او دغه خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځو کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد، لکه دا خل ډیر دار شوې دی، ډیر خوب شوې دی، بکې دی استوګنې ځای نه دی، لکه دلته چې څومره پخې دی جوړول شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ور سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت، لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقې نه لای.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټول زلزلې ځپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ دي، کيرين اړنګ شوی دي، ارتا جوړ کو په ډېر غوځو ته توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نستا، خوراکي مواد نستا، کيرين اړنګ درزدل دي، کډړنګ ول نه دي، مګړنګ ول سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شاوي د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیر ته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دا ډېر زلزلې ځپلې دي، ځنه رنګ د کورونا ځنه خالي چاو دي او نتاي نشي خلک به بدیا دی. تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په مشته چې خلک لوشي خبر یار لوشي وی ویني، د خلک حالات ویني ډېر په اباد حال کې دي. وارینا سری دي کورونا ته موږ نشي نه تلای، کورونا چاو دي په بدیا یي. تنبیونه ضرورت دی، هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بلور ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې ارسي مکمل ورته رسولې دي. اول څه کمیټه موجوده ده، کوم شان کم سیا کمیټې ورپرکوي کورونو په نظر سن وسیو ان شاء الله شروع به شي مرستې خیمې کافي ورته رسیدلې دي.
د یادونې وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته د سپین غر پړانګانو ټیم چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې اتلولي ګټلې وه د ننګرهاریانو له تود هرکلي سره مخ شو. له سیمې رپورټ لرو.
د سپینغر پړانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلي په موخه د اګست په 15مه نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارډ ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقایې ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پړانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخو. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري شي. سپینغر پړانګان ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پړانګانو لوبډلې درون استقبال وکړ. نوموړي وویل
د شپږیزې اتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اتلو ډلې پکې وي. سنګین سپینغر پړانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډلو هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته د هرکلي شهیدانو ډېر په زړه پورې مراسم هم نیولي دي.
د سپینغر پړانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږیزه لیګ کې د دوی لوبډله له پیله ښې لوبې وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زموږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډېر ښه لګیا وو
او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټ
راتلون کې د پاره ټول لوبغاړي د ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد لپاره لاس تر وړاندې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیګ په نوم د کرکټ د سیالۍ د جولای په 13مه نیټه پیل کړي وي او د اگست په 14مه نیټه پای ته ورسېدي.
لننګرار مو د سپینغر پړنګانو د ټیم د اتلولۍ د ارکلی په ارتباط رپورټ واورېدو وربشو. د خبرونو لنډیسته وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. نن له غرمې وروسته په کابل کې یوه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو د رپورټ په اساس چاودنه د کابل په لویدیځ کې د پولیسوخته په سیمه کې شوې ده. لا د دغې چاودنې د ناویت او احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دغې شیامیشته سیمه کې چې په محرم ورځو کې خلک په ازادارۍ بوخت دي، پرون هم یو جماعت تر برید لاندې ونیول شو چې د وروستیو رپورټونو په اساس پکې 8 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. د سیمې خلک او ځینې سیاستوال لا د ډیرو تلفاتو اندېښنه ښیي. د جرمني د کډوالو فدرالي اداره وایي شاوخوا 15,000 افغانان په افغانستان کې د پخواني نظام تر سقوط وروسته جرمني ته کډه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیه او افغانستان ته ونه بخي. طالب چارواکو لا په دې اړه څه دي ویلي؟ د طالبان حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه دی او ایرانی تابع په خلاصون کې مرسته وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام دویمې برخې ته. په دغه دویمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ځوانانو لپاره خاص پروګرام تاندې څنګه.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس خو ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانې شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې واخزه ما کور کې او ماشومان مې ټول وړ دي، نو د دوی د کارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلای او ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خوري داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي کور بارو بستره ټولول د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مین تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته.